سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخ کې در دي چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خوانی او اوسنۍ جګپورو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بي ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله د دې کار دفتر چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې دی شو کړه NBC News تلویزیونی چینل د اکشن میډیا ورځ راپور لمخې د ترامپ ټیم په دوزری وشم کال کې افغانستان د وټلو د تړن لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي دا غاته په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړه کولو په بیر کې مستقیم دخیل و د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانديز نیوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنه وي د سازمان پر وینا کې په یو خبر پڼه کې د طالبان غوښتي چې د طالبانديزونو پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي تر دې مخکې طالبانو په شمیر نور ولایتونو لکه کندهار ننګرهار او هلمند کې هم خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی یو زلزلہ چې شدت د رختار په کچا شلور شر سلور درجه باندې نن د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلہ سنجونې ادارې پر خپلې بې پړې لیکلې چې دا زلزلہ نن سهار وختي په سلور بجو 19 دقیقو وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې ترزمکه څه کم 90 کیلومتر لاندې و د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی تلو بلډګری بیا د کرکټ د دې اړخیز سیالیو په دبام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده اماراتو تر اتلو سکلونو کشري لوبډلې سبا د شمه مخامخ شي افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د سلومنډو په توفیق ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په لاسو وکټینو ماته ورکړې ده د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې لوبل سره مخامخ شي د افغانستان او پاکستان تر اتلو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاښمه پورس د نوومبر شلمه وي د سیالي د متحده بیمارات په قربتوب تر سره کیږي د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري ایجنسی ته ویل چې په ریبي سو پولیس ودانه د اسرائیل په حمله کې لږونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله او وخت ده تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا سوتان وژل شوی دی خو د فلسطین د ملکی استراري حالت اداره وایي چې شاوخوا اویتنه په دې ودانه کې وسیدل اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه کړې چې ګریس رایت د انرژي د وزیر په توګه ونوموي رایت چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایی رئیس د ترامپ راتلونکي یا هم دومه اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي دغه مقام پر غاړه واخلي د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې ګریس رایت د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفتو او ګازو د پرختیا کلک پلوی دی خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو ازادي سره وسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پرخدي وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې د لولو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه للا سوار کړ په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګي به مخ په پرخیدو دي
په کونړ کې په خوا شه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخ دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري یا دفتر په خپل اکسپانه لیکلي چې د خپل سړي توقيف اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي نور جزئیات د سنا ککړ راپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي
د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یاد دفتر د نومبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي، وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندان ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم تقریبا بود کی جهای ما را
شاوخوا یو و نه په بند کی وم. هغه وی و نه کی به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. پولیس ته چې خوش هم شوم، زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیما او کله په بل کی وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي، چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمېره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمېره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د نومبر ولسم د زکونکو نړیواله ورځ ده. له دې اتیا کلون رئیس د ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوې دي. جزئیات په دې راپور کې. د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپورټ ته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ایروپورټ ته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانی درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی، مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2020 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي دې د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لک تر لګه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخمنې بندې شوې دي. نو په ټوله کې د رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډیر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زده کوونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زده کوونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زده کوونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زده کوونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. د غورز اوس د زکونکو دیوالي د زکړې د حق او پنړې کې د تعلیمي فرصتونو د لازیتیدو او پرخېدو لپاره هر کال انمنځل کیږي. د دې ورځې درمنځلو یو اصلي هدف د زکړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو خبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یو شمېر افغان محصلین وایي چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله د زده کړو سربېره په سختو فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغېز کړی. په همدې سره د یو شمېر محصلینو آوازونه.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څانګې محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرا کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یمه، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یمه. البته اوس زه هم درس هم وایمه، ځم بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یمه. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروفه یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګه درس هم وایم. په دې شرایط کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
تاسو
افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بې ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه هېواده وتلي تشی احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطر از موږ په خپله ما هم غلطه کور مې درلود، د مې همسایګانو ګاونډیان وو موږ کومه بده خاطره نه زنده رو په ورځني ژوند کې یم ښه مې خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور په معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال وغه نه معامله یې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
ښه خلکو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به له خلکو سره ښه کول. په عموما کې د یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی ما ښې ښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو. نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر چا سیزي ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راجوک سو ډېر خوشحاله و، ډېرې ښه لهجې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله، په ډېره خوږه لهجه مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلس سوم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتې وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا، بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 80% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربی پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزادآباد او نورو ارواو سیمو سدونکي وایي د ژمي را رسیدو سره د سونتوکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او هر څوک نشي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل، هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بای لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي، غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي، پخوا به یې 50 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شیدې ما په خپل شې د سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شیدې 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ور کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو کوټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي، که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه، هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي، د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دی چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې دته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مرز خبرونه هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو اوسنیو چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دوی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبو امریکایي چارواکي او لیوي بلې سرچینې سره له چ موضوع خبره ما ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون یکشنبې په یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبان په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبر اعلان د عکس او ویډیو لخصتلو منع کړی دی. یو زلزله چې شدت درختار په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشوه او مرکزی د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتر لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د لوبل ډګر به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د سلمنډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له یو بل سره مخامخ شي. افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سیالي د متحده عرب اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې سوپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایی رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.